دا مشال لړی دا مهال په پیښور کې د ماسپخین دیوا او په کابل کې دولسنی وجې دي دا مشال لړی په دې خبرونه کې موزو ګل آیاز او بوریوال کاکړ هر کلی کاو په روانه غړي کې د قبالي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونې ځ خبرونه جمهوریت هم د خبرو په لومړي بار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې ساتھ تازه خبرونه وړاندې
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی کابل د اسلام آباد هغه تور رد کړي چې ګواکې هند افغانان د پاکستان پر ضد کاروي پاکستان او چین وایي د اسلامي دولت ډلې لوري د چینایي وګړو د وژنې داوی پلټنې کوي او په برتانیا کې هیڅ ګوند د پارلماني اکثریت په ترلاسه کولو کې نه دی بریالی شوی اوس بشپړ خبرونه کابل د اسلام آباد دا تور رد کړي چې ګواکې هند افغانستان خاوره افغانانو د پاکستان ضد کاروي د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا مشال راډیو ته وویل کابل هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره یا ولس یې د بل هیواد ضد وکاروي د ویل داسې هیڅ ثبوت نشته چې هند د افغانستان خاوره د پاکستان ضد کارولې وي تر نوموړي څو ساعت مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې هند په پاکستان کې د لاسوهنی او د اسلام آباد او کابل د اړیکو د خرابولو لپاره افغانان استعمالوي چینایي او پاکستانی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې د هغې داوی پلټن کوي چې وایي له بلوچستان یا تښتول سوي دوه چینایي وګړي وژلې دي د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې نن سهار وویل حکومت یې له پاکستانیو چارواکو معلومات غواړي د چین دولتي خبري اژانس شینوا وایي بیجینګ د چینایانو د وژنې د خبرونو سخت اندېښمن کړی دی پاکستانی چارواکي وایي د پیشي پلټنه کوي خو تر اوسه یې مړی نه دی موندلې اسلامي دولت ډلې تیر شپه ناوخته د هغوی د وژنې ویډیو خپره کړه اسلامي دولت ډلې د تیرې میاشتې په وروستیو کې دا کسان له کوټې تښتولې وو رپورټونه وایي چې د چینایانو چې یوه یې ښځه او یو سړی دی په کوټه کې اردو زده کوله او چینایي ژبه یې ښودله دا وژنې تر هغه څو ساعته وروسته سوي دي چې پاکستانیو امنیتي ځواکونو په بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ویډیو خپره کړه د سواد د کابل تحصیل پولیس وایي خسرګنۍ د خپلې نژور ژبه پرې کړې ده د پولیسو یو افسر ریاض خان تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل د فاطمې په نوم د دې ښځې د ژبې پرې کولو په تور یې د هغې د خسرګنۍ درې غړي نیولې دي د نجلۍ پلار زبیر وایي خسرګنۍ فاطمه وهلې چې دا مهال په روغتون کې ده د کابل روغتون ډاکټر صبور وایي د فاطمې پوره درملنه په سواد کې نسی کېدای ځکه چې هغه خبرې نسی کولای او جراحي ته اړتیا لري په دې اړه مو هڅه وکړه چې د نموړې لغسرګنې سره خبرې وکړو خو بریالي نسو د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوند به د افغانستان په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي نموړي تیر مازیګر په کابل کې خبري غونډې ته په وینا کې پر اړوند ادارو ژغ وکړ چې د پارلماني انتخاباتو روڼوالی دی باور کړي د ویل د زیاتو لګښتونو د مخنیوي لپاره دی د افغانستان انتخاباتي نظام بدل سي چې د ولسمشرۍ پارلمان ولایتي شوراګانو او د والیانو ټاکنې پر یوه ورځ کیږي
دا سیستم باید بدل شي چاره یې دا ده چې موږ د متناسب تمثیل په بنسټ باندې انتخابات ومنو یو ځل انتخابات او له خلکو یو ځل په 15 کالو کې غوښتنه چې راشي د صندوق مخې ته ودرېږي او خپله رایه په صندوق کې واچوي
حکمتیار زیاته کړه چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به د هغه نوماند تر څنګ درېږي چې د هیواد دننه او بهر ملاتړ ولري د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې له پارلماني انتخاباتو سره هم مهاله ځکه نسي کېدای چې لا د ولسمشر او ولایتي شوراګانو د دندې موده نه ده پوره سوې د برتانوي وزیر اعظم تریزا می کنزرویټیو ګوند تر پرونیو ټاکنو وروسته په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړی دی. که څه هم یاد ګوند اکثریت له لاسه ورکړی دی، خو بل ګوند هم دومره چوکۍ نه دی ګټلې چې واک ته ورسیږي. دې حالت په اړه شکونه رامنځته کړي دي چې وزیر اعظم تریزا می به له اروپا څخه د برتانیا د وتلو خبرې اترې څنګه پر مخ وړي. په برتانیا کې د پارلمان د 650 چوکیو لپاره انتخابات وسو چې تر اوسه د 643 چوکیو نتیجې راغلي دي. کنزرویټیو ګوند پکې 314 چوکۍ ګټلې دي، خو د حکومت کولو لپاره 346 چوکۍ ته اړتیا ده. لیبر ګوند 216 چوکۍ ترلاسه کړي دي. سپینې ماڼۍ د امریکا د پلټونو فدرالي ادارې د پخواني مشر جیمز کومی د تورونو په ځواب کې ویلي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ درواغجن نه دی. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هیکابي تیر ماښام تر هغې وروسته وکړه چې کومی د سینټ د استخباراتي کمیټې اورېدنې ته معلومات ورکړل. کومی وویل ټرمپ په اف بی آی کې د لویو نیمګړتیاو په اړه د درواغو له ویلو سره دا اداره بدنامه کړې ده.
دا وایي قانون دا اړینه نه بولي چې د اف بی آی د مشر له دندې څخه د لرې کولو دلیل یا وجه دې ورکړل شي، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې نه یوازې زه بلکې په تیره اف بی آی یې بدنامه کړه او داسې یې وویل چې په اف بی آی کې ګډوډي وه، مشري یې سمه نه کېده او دا چې کارکوونکو یې پر خپل مشر باور بایلله وو. که په سپینه او ساده ژبه وویل شي دا هر څه درواغ ول.
کومی د سینټ غونډې ته وویل فکر کوي تیره میاشت ځکه له دندې لرې کړل سو چې اف بی آی د ټرمپ له نږدې همکارانو سره د روسي چارواکو د رابطو او د تیر کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسي مداخلې د تورونو پلټنې کولې. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسوي بیې له سراج زهیر اورئ.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.6 روپۍ او یا پیسې او په 1.2 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ او یا پیسې او په 1.19 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 90 پیسې او په 9.30 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ 30 پیسې او 25 روپۍ 50 پیسی. او یو افغانی په یو روپی 250 پیسی او په یو روپی 350 پیسی. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کویټه کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 40، بنو کې 14 او 15 او کویټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې بریوال کاکړ وړاندې کوله د موسم حال د کنسای به درته سراج زهیر وړاندې کړو. کچې راځه دروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او اونیز خبرونه تفصیل به واوري. کابل د اسلام آباد اتور رد کړی چې ګواکې هند افغانان د پاکستان ضد کاروي. اسلامي دولت اډالې په پاکستان کې د تختول شو چینیانو د وژنې دعوه کړې. د شمالي وزیرستان په شبه تحصیل کې په لومړي وار د شناختي کارډ دفتر پرانستل شوی.
حقیقت دا دی نادر امنیست غټ تکلیف دا مړه تکلیف و چې په باندې شګي خو چې شدینه دې سره و منډه ترړه سپې تکنی دا دمره سہولت میشته جوړ شو.
د لوګر ولایت خزینه فعالانی وای د نامنیو او د خزو د څوکو کموالی له کبله په حکومتي ادارو کې د هغوی شمیر کم دی.
خزه د ټولنې یو وزر او نارینه د ټولنې بل وزر ده. دلته د سینجونې خزه ستاتي لوړې ځکه لري خو هغوی ته د کار زمینه برابرېږي نه.
په جمهوریت خبرونه کې پر دې بحث اوري چې نامنیو د پښتنو پر ټولنې څه اغیز کړي. شننی او تبصری هم در خبرو لمشال راڈیو سرو سے. درنو ادن کو تاسی دا مشال راڈیو دا ماسپخین دیوی بجی خبرونه تا غوګی څنګه تاسو په خبرونه کې ووریدل افغان حکومت د اسلام آباد هغه داوا رات کړی چې غواکې هند د پاکستان پر ضد له افغانانو کار اخلي د پاکستان د بارونو چار وزارت وای نفی ذکریات ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډه تویل هند د افغانستان خاوره په کارولو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې خرابوي خود افغان ولسمشر مرستیال وایان نجیب آزاد بیګا مشال اړو تویل کابل هیڅ چاته د خپل خاوري او یا د او یا ولس د بل هیواد پر ضد د کارولو اجازه نه ورکوي نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې ورو
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي داسې ثبوت او شواهد نشته چې ګنې هند د پاکستان پر ضد له افغانانو یا د افغانستان له خاورې کار اخلي د جمهوریت ریاست مرستیال وایي نجیب آزاد تیر شپه خبرو کې د پاکستان دا ادعا رد کړه
افغانستان به هیڅ کله کیوي واته هم دا اجازه ونه کړي چې بل هیواد وړاندې د افغانستان خاوري ده د ملت څخه واښو شي متاسفانه په چیرې کې د هغه غریب افغان ولس کې د پوهې ساتنه کړته وړي غوښ په پاکستان تل ده د ابزار شکل په شته بل هیواد خپل ملت وړاندې جنګول دي د افغانستان وسنۍ رهبریت نه هغه معشوم هیواد دی نه هغه معشوم فکر لري چې دی یو هیواد په ګټه د بل هیواد وړاندې باندې وکارول شي
د ولسمشر د مرستیال ویان لدې سرګندونو څو ساعته مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پر هند تور ولګاو چې د پاکستان پر ضد او د افغانستان او پاکستان د اړیکو د زیانمنولو او سبوتاج لپاره له افغانانو کار اخلي نن هند یو غیر مستقیمه لوبه په افغانستان کې پیل کړې ده هند د پاکستان پر ضد په اقداماتو کې او همدارس د پاکستان او افغانستان د اړیکو د سبوتاج لپاره له افغانانو کار اخلي زکریا همدارس وویل چې افغانستان او پاکستان پر تروریزم د بریا لپاره په خپلو کې همغږي ته اړتیا لري د زکریا د سرګندونو په جواب کې د افغان ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد وویل پاکستان تر دې دمه هغه ژمنې چې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې کړي نه دی عملی کړي او زیاته کړه د افغانستان هیله دا چې پاکستان هغه څه چې وایي په عمل کې پلي کړي افغان چارواکي وایي پاکستان د تروریستانو ترمنځ توپیر کوي او د هغو تروریستي ډلو په وړاندې رښتینی مبارزه نه کوي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې مرګونه حمله کوي په کابل کې د تیری اونۍ له خونړي بری دروسته د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وویل چې دا بریټ په پاکستان کې ډیره حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI په مرسته کړي خو دا ادعا د اسلام آباد له خوا رد شوه ولس مشر غنی د کابل د پروسې په غونډه کې چې د سشنبه پورز په کابل کې جوړ شو وویل چې په دې حمله کې څه باندې یو نیم سل کسان وژل شوی او له څلور سو زیات ټپیان دي
د مشال ریډیو دا
دروندګو مشال اړوي ته تاسو غوږی اسلامي دولت اډالي په پاکستان کې د تختول شوی چینیانو د وژنې داوا کړی د چین د بارونو چا وزارت هم یو بیان د جګمې پرس نن سار وختي وی چې حکومت له پاکستاني چارواکو معلومات راغونډوي لکه چې په وړاندې می له کوټې نه د مشال اړوي خبريال ایوب ترین نه د دې پیښې په اړه تفصيلات پوښتلی و نو هغه وی
په کوټه کې موږ د چارواکو سره تماس ونیو بیا په خاصه د حکومت بلوچستان ویان د انوار لکاکر سره هغه ول چې دوی سره تر دم غړي پوری په دې اړه څه معلومات نشته څنګه ودی ته دا معلومات راځي خو دا غوړو سبب دی د میډیا سره خبره کوي خو بل لور ته د داعش له لورې کوم ویب سټ دی پراغه باندې د دغه دوه چنایانو د وژنې ویډیو هم جاری شوی ده دغه دوه چنایان د مئی د میاشت په څلور ویشتمه نیټه د کوټې د جنا تاون څخه هغه مهال تښتول شوي وو کله چې دوی په یو ښوونځي کې د چینی ژبې ورزده کولو وروسته د خپل استوګنې په لور روان وو چې ناڅاپه ناڅرګندو کسانو دوی تښتولي وو د هغه وروسته بیا تقریبا یو درې ورځې مخکې د حکومت لخوا اعلان شو چې دوی د مستونګ په سیمه کې سپلنځي کې د دغه چینایان د راخوش کولو لپاره عملیات کړي وو او حکومت دا ادعا کړې وه چې په دغه عملیاتو کې دولس کسان وژلي وو
ایوب ترینو چې لږه شپه وړاندې را سره د په کوټه کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د هغه ادب په اړه تفصیله شریکول چې د دې په خبره تختول شوی چینیان یې وژل دي نور موږ تاسو په مې بل رپورت په لور غوښمو دی لپاره زو سواته دا سوات په کابل کې پولیس وای سخرګنې ل خپل انګور ل انګور سخه جواب پرې کړی دا یو پولیس افسر تیر مازګر مشال لري تو ویل د جرم په تورې د هغې کورنی زینې غړي نیولې دي. نو تفصيله د نیاز احمد خان په دې راپور کې وورو.
د سوات تاسې د کابل روغتون کې 50 کلن زبیر مشار ډېر طويلي چې د هغې 30 کلن لور چې اتکا لوړاندې اکبرزاده نومیتن ته واده شو وا او یو ماشومی هم ده. کورنۍ شخړې له کابله خواخي د لور او نمسی په مرسته وهلې ټکولې او بیا ترې جبا غوسه کړې ده چې دغه لوی ظلم ده او دوی له حکومت انصاف غواړي.
خواخه بینه وا ظالمانو ستاسو خواخه نه ده چې پرې ده وای خپل باندې پچان نه درنې زی ساتل شم حکم ساتل نو شو پنه کې مرګر شې سبا دې خپل عزیزانو ته وایم حکومت ته وایم زما سره به هلپ کی نتا ز چې نه جبه ته وره کټ کوی.
متاثره خزه فاطمه قبل اسپیټال کې د علاج لپاره داخله کړې شوې ده. د دغه خزه علاج کوونکی ډاکټر صبور وای چې دوی میډیکل ریپورت تیار کړي او پکې دا خبره سرګند ده چې د دغه خزه جبه غوسه شوې ده خو مکمل علاج یې سواد کې نه کیږي.
سرجې جوشي نه دا غزه بدا مطلب کافی خشي لکه بس سرجې خدای چې دا څومره مطلب درې چې کامیاب ده نو دې دا مسله به حل شي. که سرجې دې نه کیږي نو مطلب درې دې نه مسله بیا ای دغه خبرې دا پوره نشي کولای.
په سوات کې د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې دستګیر ایډ سنټر یو کاروندانه غزاله رحمان چې د متاثره ښځې مرستو ته رسیدلې ده وایي که وجوهات هر سوي خو دغه یو لوی جرم ده او داسې پیښو مخنیوي لپاره سیمه کې د پوهې راوستلو ډیر ضرورت دی.
کومګه وګورون لکه د چانه جبه کټ کول د اغې نه د خبرو کول او حق غستل دا یو ډیر غټ زیاتې دي. نوزیم چې سو پوري پدې کومرې ودونه نه کم شوي اویرنس نه راغلی نو دا ظلم بم د قشن رواني.
په دا اړه چې کله د سیمې پولیس مشر ډي اس پی ریاض خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وویل چې د پیښې مقدمه درج کړې شوې ده او پکې درې تنان مور لور او یو نارینه شامل دی گرفتار شوي دي.
چې کله داسې جبه پرې کیږي پوزا سترګا د دې سزا د دې های کورټ هم ضمانت نه ورکوي په دې کې ډېره لویه سزا ده. نو بس هغه جینه هډمټ ته دې دعویداري کړې و پای کې موږ اریسټ کړلې او زنانه موږ چې کوم زنانه په دې باندې دې باندې دعوه کړې و نو هغه موږ جیل ته لیږلې دي. هغه مونږ ځان سره په حراست کې قانوني داسې نشو ساتولی او هغه مونږ د شپې تر شپې پیش کړی دی او تر کې مې پوری چې نارینه پراتی هم سره په حراست کې په کسړی کې او تفتیش پکې جاری دی.
په دا اړه مو د بل فریق رحمان الدین چې دا وخت د یادې شوی خزې د جبې غوسولو په تور کې په بند کې دی موقف اغستو بیا بیا هڅه وکړي ولی کامیاب نشو. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
درنو اوردونکو زو کوټه ته په بلوچستان کې سده پاسه اته وزره داسې سرکاري څوکۍ دي چې تنخواه ورکول کېږي خو ور باندې کارکونکي نشته. دا خبره یو لوړ پوری حکومتي چارواکي د نوم نو خود پر شرط مشال اړو ته کړي او ځینې اسناد یې هم ورسپارلې دي. دا چارواکي وایي صوبایي حکومت اوس هڅې پیل کړي چې د دې باقاعدګۍ او درغلي سرچینې معلوم کړي او د ککړو کسانو پر ضد اقدام وکړي. نور تفصیل د ایوب ترین په دې راپور کې ورو.
په بلوچستان ایالت کې دوه لکه یو کم 50,000 وسوه نه څلوېشت کسان سرکاري نوکری لري خو په دوی کې 28,000 درې سوه اووه شپېته داسې نوکریان دي چې د پاکستان د شناخت کارډ جوړونکي ادارې نادره لخوا یې تصدیق نه دی سوی. البته د حکومت له خزانې څخه و دغه 28,000 حکومتي کارکوونکو ته هره میاشت تنخوا یا معاش ورکول کیږي. د خبره په کوټه کې د محکمې خزانه یو جګپوړي چارواکي د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشال ریډیو ته کړې ده. د نوموړي په وینا چې و دغه 28,000 سرکاري ملازمینو ته د دوو میاشت وخت هم ورکول سو چې دوی د خپل ثبوت ښکاره کړي خو دغه خلکو د ځان د صفا کول لپاره نه تر وس راغلی او نه هم څه ثبوت راوړی دی. و مشال ریډیو ته پور کول سو دستاویزات کې دا هم ویل سوی دی چې په یاد سو 28,000 کې زیاتره هغه کسان شامل دي د چا عمرونه کم دي یا هم هغه کسان چې دوه ځای سرکاري نوکری لري. دغه ډول ډېری کسان داسې هم شته چې نوکری دلته او خپل په بارني هیوادو کې نور کارونه کوي. د لوړ رتبه چارواکي په وینا چې دغه ډول نکلي سرکاري ملازمین په محکمه تعلیم کې 200 یوش سو په پولیس او 1500 د روغتیا په محکمه کې راستل شوی دی. په دې ترڅ کې چې کله د حکومت بلوچستان د ویان انوار الله کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه نه هیوازي دا رپورت تصدیق کړي بلکې راته ویل چې حکومت به دغه خلکو د ماشو د بندولو ترڅنګ د تورونو افسرانو په ضد هم قانوني ګامونه پورته کړي.
دا خپل حکومت دا انکوایري کړی دا او موږ ته چې ان شاء الله ولزیز د زړه ودا سیستم باندې نن دا شان فلش اوت شي هغه خلاف به ظاهر دي کم چې قانوني کاروایی دا به مکمل کړي
دلته خبره ده. د ونیور ده چې صوبایي حکومت لاله مخه ویلي وو چې د صوبې په بېلابېلو محکمو کې نږدې 25,000 خالي ځایونه اوس هم شته. چیر چې به حکومت و تعلیم یافته ځوانانو ته نوکریانې ورکوي، لیکن تردم کړي پورې حکومت دا ګام هم تر سره نه دی رسولی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو ته تاسې غوږی درنو اوردونکو، د پاکستان سپریم کورټ د ثبوتونو نشټوالي لکهبل د مذهب د سپکاوي په تور د یو بندي د خوشی کولو امر کړی دی. دا سړی چې نوم یې نه دی خودل شوی له یولسو کلونو راهیسې زندانی و او ورته د عمر قید سزا اورول شوی وه. سپریم کورټ د چهارشنبې په ورځ په خپله فیصله کې وویل په پاکستان کې د مذهب سپکاوي د سزا قانون د شخصي دښمنیو انجام ته د رسولو لپاره کارول کیږي. نور تفصیل به د سراج ظهیر په دې راپور کې واورو.
په دې موقع د جسټس آصف سید کوسا وینا و چې خلک د خپلو دښمنیو پوره کولو لپاره داسې مقدمې جوړوي. جسټس دوست محمد په خپل ریمارکس کې زیاته کړه چې د مردان عبدالولی خان په هنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې پیښه د دارنګ پیښو تازه مثال دی. په پاکستان کې د مذهبي چارو پوهان په دې سوای مشال ریډیو چې په دې اړه د مفتي بزلیمانان عابد نو پوښتل، نو د نوموړي وینا وه باید چې د اصلاح په غرض دا قانون داسې جوړ کړل شي چې څوک په دروغه په دې کې ګیر نه کړل شي. نوموړي زیاته کړه
بالکل کو پاک خلک، دیندار خلک او د مل خیر خوا خلک په دغه کې متفق شو او څه پکې وکی او اتفاق باغې باندې چې وکی چې داسې کوو بالکل دا به جایز وي، دا به هم مننه.
مشال ریډیو چې په دې اړه د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهابودین نو پوښتل، نو د هغه وینا وا
خبره اوس را وړاندې شوې ده چې بعضي خلک د جایداد د قبضه کولو لپاره یا د نورو څو ذاتي لانجو یا په بنیاد باندې د یو بل خلاف داسې کیسونه جوړوي چې کوشش کوي چې هغه سخت کیس وي. په دې کې څه کیسونه داسې نیولی شوي هم دي چې په هغې کې بعضي چې کوم رمای کران دي ویلي چې دا کیس خو په غلط بنیاد جوړ شوی.
د روان کال په 13 اپریل د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې یو شمېر زده کوونکو او د پوهنتون ملازمینو په ګډه سره مشال خان نومي زده کوونکي د مذهب د سپکاوي په تور وجلې وو. ادروانې میاشتې په درېمه نیټه د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا خپور شوي ګډ پلټنیسي ډلې په رپورټ کې ویل شوي چې مشال خان نومي زده کوونکی د یوې منصوبې تر لاندې وجل شوی او د مذهب د سپکاوي هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه شوی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال هډو ته تاسې غوږی درنو اردوونکو، د خیبر د زکات اداره وای د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټریټ له تیر کال راهیسې دوی ته هم د زکات پیسې ورکوي چې دوی یې بیا مستحقو کسانو ته ورکوي. د ادارې د مشال راډیو له لارې د خیبر په ځپل شوو خلکو غږ وکړ چې د خپلو سیمو د خپلو پیسو ترلاسه کولو لپاره دي اړوند ځایونو ته ورشي. د سیمې ځینې اوسیدونکو وای د زکات په پیسو د ځینو ناروغانو درملنه نه کیږي او دا چې ورته دیل درملو سالر سره د ماینو او ټیسټونو پیسې هم ورکړل شي. فرحات چنواری نور معلومات راکوي.
د خیبر جنسی د زکات کمیټې چیرمن ملک ظاهر شاه پردای مشال ریډیو ته وایي چې اوس باقاعده د فاټا سیکریټریټ نه د قبایلي سیمو خلکو لپاره هم زکات راځي او دا د ملک د نورو برخو د خلکو په شان دوی هم حق جوړیږي.
دا کوشش کوو چې د ټول نړۍ مې خدای چې خلکو کې دا وېد نشته دا شي چې زمونږ د خلکو د زکات هم شته او په دې باندې زمونږ علاج معالجه هم کیږي او د زکات چې کم دی دا زمونږ قانوني حق دی. د غریبانو خلکو دا مونږ په سوال نه غواړو، دا نه مخکې درغلی وو مخکې به هغه ته مونږ ویلي چې کومې هغه ځپلې علاقې دي وړومبی ترجیح دي هغو دی چې هغو ته تصویر شي او هغو ته یې ورکړي چې هغه په باندې خپله ګزاره روانه کړي.
نوموړي په قبایلي ولس باندې غږ وکړ چې د چا هم کومه لویه ناروغي وي نو دوی یې د دغې زکات فنډ نه د پېښور په لویو روغتونونو کې وړیا علاج کولی شي.
په کمپلیټس کې او په ایم کې په شوکت خانم کې او په الشفا کې په ټول هسپتال نه کې دي په شوکت خانم کې په یو مریض باندې شل شل درس لګ روپۍ نه کېږي هغه هم د زکات باندې خرچ کېږي نو ټولو خلکو ته زه خواهش کوم چې د تم مریض وي په کور کې علاج یې نشي کولی لغه د رسي و د خپل لوکل شادبین نه ده د استحقاق ریفکت به د راخلي و په سرکاري هسپتالونو کې ده ډېر په عزت سره ډېر ښکلی علاج کوي او که کوم مشکلات وی ته په هغه کې انشاءالله چې مونږ دفتر دی په ډېر پلازا کې
نیمګړتیا
اکثر داسې کلتونه راځي چې هلته مونږ ته کومې دوایانې لیکي هغه ناکافي وي کمې لیکي چې پوره یې لیکي او هغه څه خوښ شي چې هغه ټیسټونه وي چې ټیسټ اوس لیبارټري یا یو ټیسټ په 4 روپۍ کېږي مهم شی خو هغه ډاکټر دی چې هغه مې ته زیات دي.
د خبر جنسی د زکات محکمې چارواکي وایي چې دوی په ټولو قومونو کې د زکات څلور اتیا کمیټې هم جوړې کړې دي او د هغې کمیټیو په ذریعه په سرکاري سکولونو کې مستحقو ماشومانو ته وظیفې ورکوي، بې روزګاره کسانو ته ګزاره الاونس او غریبو جنکو د واده لپاره جهیز فنډ هم ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو 621 پلندو سپو 2013 پینزل لزرا 3 سوشپیتا پینزل لزرا 5 سوشپیتا او د انټرنیټ للاری په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
مشال رادیو ته تاسو غواګی درنو اوردونکو زو د شمالي وزیرستان شوه تحصیل ته د شمالي وزیرستان لری پرتی تحصیل شوه تحصیل کې په لومړي ځل د نادرا دفتر اخلاص شوی دی. د سیمو اوسیدونکي وای چې د شناختی کارت ترلاسه کولو لپاره به بنو ته تلل او ډیرو ستونزو سره به مخامخ خو اوس په شوه تحصیل کې د شناختی کارت دفتر پرانستل وروسته د دوی دا ستونزه هواره شوې ده. تفصیل به د عمر دراز وزیر په دې راپور کې وورو.
د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه تحصیل شوه کې د نادرا دفتر پرانستا. د سیمې ناکامی اسمبلی غړی او تعلیم لپاره پارلیماني سکتر محمد نذیر او میرعلی مرستیال پولیټیکل ایجنټ عرفان الدین وکړه. دغه مهال د سیمې ګڼ شمیر مشران عوام خلق موجود ول. مشال ریډیو سره په خبرو کې مینې محمد نذیر وویل
نن په شواس په نوم کې سپټلینه لګیا دي، روډینه لګیا دي، انشاءالله کې ډېر کالج ورسي، انشاءالله دانش کول ورسي، ورسره د نادر دفتر سره تحصیل شو اس په نوم نه ده کنه دا رزمګ ډیویژن ته شوې ده، انشاءالله دې نو ورسې افتتا کیږي د تحصیل ته شوې ده او دا پیرانه دي کنه چې څو پیر از ژوندای وکنه انشاءالله دې د بجلی مسله، دې دې به مسله، دې دې د اډوکیشن مسله، دې دې نادر مسله، دې دې روزګار مسله، دا د مفرضي دا دې ته انشاءالله راسي دا د مو سره وعده اینو.
د سیمه مشران وای د شناختی کارت جوړول لپاره به بنو تتل چې د سخت کړهو نه تیرېدل.
امنوم ملک اکبر خان دای د سپین موم حقیقت دا دای نادر همیشته غړ تکلیف و دمر تکلیف و چې په باندې شو یو خو چې شدینه دي سره و منډه ترړه شپې سکنی دا دمر سہولت میشته جوړ شو په دا باندې میش ډیر خوشی
زم ملک فرید الله وزیر کو بلخیل کوم په دا باندې میش دمر خوشولی د یو سړی چې باندې ایواز نه ناچې سي اته 5000 10000 روپۍ چې الته کې جنټون ورته نو سي په باندې کې هغه ریبونه ګوسی سړی هغه ګوسی په جبینا ګته ور مانډي نور په دا میش دمر خوشیل کا ګردای په شاور زور چرو کو 60 سال نه نه محروم او کوبل خیل و سپینوام یا سپینوام تحصیل دا پوتی نه محروم مشتا چردا د پنځری پیسې چاندر کړای گورنمنت ته ای چې مې نه سره امداد وکړ چې پتا تحصیل نه کې به باندې باس کو سکول نه اسپیټال نه نور تر کې اتی چاره او په دوا تحصیل نه کې
د زربیاز په عملیاتو نه پس د غاولنې نادر دفتر دی چې د شمالي وزیرستان ورستو پاتې لره پرتا سیمه تحصیل شوه کې پرانستا وشو او باقاعده کار یې هم پیل کړي چې اوس د غلطه خلک په خپل کلی یا خپل ډګر باندې کامی شناختی کارډونه جوړوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمونږ په پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
درنو ودونکو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی وښ شوې ده. ماسبخین یوونی او باجا بریوال کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دي. نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
کابل د اسلام آباد د تور رد کړي چې ګواکې هند د افغانستان خاوره او افغانان د پاکستان پر ضد کاروي. د ولسمشر مرستیال ویا نجیب آزاد دغه مشال رډیو ته ویل کابل هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره یا ولس یا د بل هیواد پر ضد وکاروي. چینای او پاکستانی چارواکي وایي د اسلامي دولت هډلې د هغې داوی پلټن کوي چې وایي له بلوچستان یا تښتول سوي دوه چینایي وګړي وژل دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویان د نن سهار ویل حکومت یې له پاکستانیو چارواکو معلومات غواړي. پاکستانی چارواکي وایي د پیښې پلټنه کوي خو تر اوسه یې مړی نه دی موندلی. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوند به یې د افغانستان پر پارلماني انتخاباتو کې برخه واخلي. نوموړي تیر مازګر په کابل کې خبري غونډې ته په وینا کې پر اړوند ادارو ژغ وکړ چې د پارلماني انتخاباتو روڼوالی دی باور کړي. د برتانوي وزیر اعظم تریزا می کنزرویټیو ګوند تر پرونیو ټاکنو وروسته په پارلمان کې اکثریت لاسه ورکړی دی. که څه هم یاد ګوند اکثریت نه دی ترلاسه کړی خو بل ګوند هم دومره چوکۍ نه دی ګټلې چې حکومت جوړ کړي. دې حالت په دې اړه شکونه رامنځته کړي دي چې وزیر اعظم تریزا می به له اروپا څخه د برتانیا د وتلو خبرې اترې څنګه پر مخ وړي. او سپینا مانی د امریکا د پلټونو فدرالي ادارې د پخوانی مشر جیمز کومی د تورونو په جواب کې وایي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ دروغجن نه دی. د خبره د سپینا مانی ویاندې سارا هیکابي تیر ماښام تر هغه وروسته وکړه چې کومی د سینټ د استخباراتي کمیټي اوریدنې ته معلومات ورکړل. کومی وویل ټرمپ په ای بی آی کې د لویو نیمګړتیاو په اړه د دروغو له ویلو سره دا اداره بدنامه کړې ده.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لړنیز تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریالي رابی اکرم خان د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي ایران کې د ترهګری سو بریدونو په اړه پاکستان په شمول هند، افغانستان، امریکا، برتانیې او نور هیوادونو غندنه کړې ده. ادارې په وینا ایران کې مخکې هم د ترهګری پیښې را مخته شوې دي خو دا وړومبی داسې غټه پیښه ده چې د ایران سلامتۍ لپاره یې مسلې پیدا کړې دي. ادارې وایي د ایران د دې ترهګری سو پیښو نه دا ښکاري چې وسله واله ډله داعش توندې سره په ټوله سیمه کې اثر رسوخ جوړوي. افغانستان کې هم موجود کیشته چې د یورپ مختلفو ملکونو نه پکې ځوانان ګډون کوي. ادارې وړاندې لیکي د اندېښنې خبره دا ده چې وسله واله ډله داعش خپلې کاروایانې مؤثره جوړولو لپاره خسي هم خپلې ډلې کې شاملې کړې دي. ادارې وایي د حملې پاکستان، ایران او د عربي نړۍ لپاره یوه اشاره ده. که هغوی خپل راتلونکي د ترهګرۍ نه خوندي کول غواړي نو خپل اختلافات به ورله ختمول وي او د ترهګرۍ پر ضد به په ګډه کوشونه کول وي. ادارې اخره کې لیکي که دوی د دې خطرې په وخت ادراک ونه کړو او خپل منځي اختلافاتو کې پاتې شول نو ترهګرۍ ډلو ته به تقویت ترلاسه کیږي. د انګریزي ژبې ډان رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان سیاسي او عسکري مشرولې پرله پسې غونډو کې د افغانستان خرابیدونکي حالاتو په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. ادارې وایي د افغانستان صورتحال یو وار بیا هغه ځای ته رسېدلی چې نه کابل او نه اسلام آباد د رښتینې همکارۍ د ارادې هڅه کوي. ادارې زیاتوي چې لوی طاقتونه هم یو ځل بیا د بې یقینۍ ښکار شوي دي چې د سولې لپاره مهم دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه همکاري ممکنه جوړه کړی شي. ادارې مخکې لیکي د پاکستان او افغانستان د پولې دواړو خواو ته د ترهګریز بریدونو له وجې دواړو هیوادونو د یو بل پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. دې لړکې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی کمولو لپاره د فوري کوښښونو ضرورت دی. ادارې په وینا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مسلې یوه برخه ده هم ده چې د معمول په تعلقاتو کې دواړو هیوادونو داسې اقدامات نه دي وچت کړي چې هغې د راتلونکي کړکېچ په مخنیوي کې مرسته کړې وي. ادارې اخره کې لیکي باید چې پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکېچ زر تر زره هوار کړی شي او سوله یوازې د پولیس مکو شونو نه راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ل امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجلې د تهران بریدونکو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې پکې راغلي د اسلامي دولت ډلې د حمله مخه له ایران غچ اخستل ول. بلخو د بيپوري خبرانو ټولنې په افغانستان کې خبرانو ته پر شو غوښونو اندېښنه خودلې ده. د دوړو مقالو مهمه برخه درته ده یو وړو کې د میروست وړاندې کو. فارن پالیسی مجلې پښتنه راپورته کړي چې ولی اسلامي دولت وسلوالې ډلې ایران په نخښه کړې دي. د چهارشنبې پر ورځ په تهران کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د ایران پر پارلمان او د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټګر آیت الله خمینی په مزار هم مهاله بریدونه وکړل. چارواکي وایي په دې حمله کې 12 کسان وژل شول او 2 ژوبل دي. د فارن پالیسی مجلې په مقاله کې راغلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې له 2001 کال راهیسې په ایران باندې د برید کولو پلان لرلو چې په هغه وخت کې ایران په عراق کې د شیا سرتی حکومت حمایت کړي وو. فارن پالیسی مجللی کې چې په تهران کې د بریدونو ترشا نور وجوهات ترڅنګ دا هم کېدی شي چې په عراق کې ایران فرقایزو جګړو ته د لمن وهلو غچ اخستی وي او یا د ایران حکومت د سنیانو پر ضد راو پاروي چې بیا دغه سنیان د اسلامي دولت وسلواله ډلې نه تحفظ غواړي. مجللی کې اسلامي دولت وسلواله ډله په نړۍ کې د جهادیانو زړه ګټلو لپاره هلو ځلو کې کامیابی غواړي. وسلواله ډله په عراق او شام کې جنگیالو ته اړتیا لري چې تشه ډک کړي، ځکه چې یا د ډلې ته ډیر زیات زیان رسیدلې دي. بلخو د بيپول خبرانو سازمان ريپورتر وداوت بارډرز د افغانستان په حکومت غږ کړی دی چې د خبرانو ژوند خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. سازمان په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د خبرانو په وړاندې په غواخونو اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې رسو ونو کې شپږ خبرانو وژل شوي دي او د دې ترڅنګ نور ته ګڼ شمېر ولایتونو کې وسلوالو طالبانو لخوا دړکې ورکول کیږي. سازمان په دې خبر اندېښنه ښودلې چې دړکې نه یوازې جنگ ځپلو علاقو کې ورکړل شوي، بلکې نور صوبو کې هم خبرانو ته دړکې ورکول کیږي. د پولی خبریالانو سازمان له افغان حکومت غوښتنه کړي چې د خبریالانو ژوند خوندي ساتلو لپاره عملی اقدامات وکړي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای شئ.
مشال اړو ته تاسې غوږی. سپینې ماڼۍ د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې اف بی آی د پخوانی مشر جیمز کومی د تورونو په ځواب کې ویلي ولس مشر ډونالډ ټرمپ دروغجن نه دی. کومی تیر مازدیګر د سنټ د استخباراتي چارو کمیټې په اورېدنه کې تور پورې کړ چې ټرمپ د ده په مشرتابه کې د نیمګړتیاو په اړه دروغ ویلي ول او اف بی آی یې بدنامه کړې ده. احمد اکل نور معلومات راکوي.
د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې سارا حکابي پرون په سنا کې د اف بی آی د پخواني مشر جیمز کومی د څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زه په قاطعیت سره ویلی شم چې ولس مشر ډونالډ ټرمپ دروغجن نه دی. حکابي دا وینا په داسې حال کې وکړه چې خبرې یې نه ثبتېدلې. د اف بی آی پخواني مشر جیمز کومی پرون د سنا د استخباراتو په کمیټه کې د څرګندونو پر مهال وویل فکر کوي ټرمپ د ځکه له کاره لرې کړ چې د دې ادارې د ټرمپ له نږدې همکارانو سره د روسي چارواکو د اړیکو په اړه تحقیقات کول او زیاته یې کړه ټرمپ په اف بی آی کې د لویو نیمګړتیاو په اړه د دروغو په ویلو سره د دې ادارې شهرت زیانمن کړی دی.
Although the law required no reason at all to fire an FBI director,
لکانی پلاوه حتمی نه ده چې د اف بی آی د مشر د لری کولو لپاره د کوم دلیل وړاندې شي. خو د ولس مشر ټرمپ د ادارې انتخاب دا و چې د دې وینا په کولو سره چې په اف بی آی کې ګډوډي ده، اداره کمزوري ده او د کار خلکو یې پر خپل مشر اعتماد له لاسه ورکړی، زت څه چې اف بی آی لا بدنامه کړ. ټرمپ د کومی د لری کولو پر مهال ویلی و چې د هغه په کار کې نیمګړتیا وشته، خو کومی وروسته په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل چې د دلری کول خای د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د اف بی آی له تحقیقاتو سره اړیکه ولري. ولسمشر ټرمپ په می میاشت کې کومی له دندې لری کړ، خو د سنا د استخباراتو په کمیټه کې د پرونیو څرګندونو پر مهال کومی وویل د اف بی آی تحقیقات چې د ټرمپ د نږدې همکارانو او روسی چارواکو ترمنځ پر اړیکو متمرکز و ولسمشر ټرمپ په غوسه کړی او ځکه یې د لرې کولو پریکړه وکړه. هغه څه چې لومړی د ټرمپ د همکارانو او روسی چارواکو ترمنځ د تماسونو د لړۍ په اړه پیل شول، اوس د دې پوښتنې په بڼه رابرسیره کیږي چې آیا ټرمپ د خپل امنیت د لومړي سلاکار مایکل فلین په اړه د اف بی آی د تحقیقاتو مخنیوی کړی؟ فلین په فبروري میاشت کې وروسته له هغه خپل دندې لري شو چې د راپورونو له مخې د روسیې له حکومتي چارواکو سره د خپل تماسونو په اړه غلط معلومات ورکړل.
اما تکلو چې تاسو رپورت لاندې کولو درنودونکو، د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د اسلامي دولت اډلې وسلوالو د ایران پر پارلمان او د اسلامي انقلاب د منصرګر آیت الله خمینی پر مزار هم مهاله بریدونه وکړل. چارواکي وایي په دې حملو کې ولس کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. ایران د دې حملو ذمہواري په سعودي عرب او امریکا واچوله. د ریاض او تهران تعلقات وار له مخې خراب دي. پر دې موضوع مې د مشال راډیو کې د ایران، افغانستان او پاکستان څنګه له عمومي مشر ماردو سوغم سره د ایران د بریدونو موضوع سیړلې ده. راځي چې تاسو پام ورته وکړو. په تهران کې د چهارشنبه ورځې بریدونه بس امنیتی اثرات ولري.
Well, this was shocking. It had never happened before.
دا ډېر لرزونکی و. داسې مخکې نه شوې. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د ایران امنیتي ځواکونو دعوی کولې چې ممکنه ترګري نیولې دي او بارودي مواد یې موندلي، خو کله یې ثبوتونه نه وړاندې کړي نو د غیب خبره باور کول به ګران و. دا یو ډېر منظم سازش و. په دې کې ډېر زیات خلک ککړ دي.
ستاسو
په خبره دا ډېر اب منظمه کاروي و. د دې نمخ کې هم په سیمه کې داسې بریدونه شوي ول. تاسو دې ته څنګه ګوري؟
There are many possible forces who would volunteer for something like this.
داسې عناصر شته چې د کار لپاره خپل ځان په رضاکارانه توګه وړاندې کړی وي. کېدای شي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې دا فیصله کړې وي او یا بهر ملکی حکومت ترګر دې لپاره ګمارلې وي چې بریدونه وکړي. دا هر څه ممکن دي. مجرمان ډېر دي او په هر ځای کې موندل شي.
Culprits are so many. You can find them all over the place.
د ایران او سعودي عرب ترمنځ تناو دی. ستاسو په خیال په سیمه کې به تازه او نور نیابتي جګړې شروع شي او کسنګه؟
Of course, there is no at this moment.
بالکل موجوده حالات کې داسې نخ کاری چې تناو به ختم شي. د شام حالات کړکې چندي او ایران پکې خکیل دي. د عرب هیوادونو د بشر لسد وسلوالو سره مرستې کوي. روس په دې کې خکیل دي. نو په دې حالاتو کې دا ګران ده چې د شام مسله به د منځ لاړ شي او ایران په سیمه کې د مداخلت پالیسین لاس نه دی اخستې. ایران په منځنی ختیځ کې شیا ډلو سره مرستې کوي چې سعودي عرب لپاره سرخوږی دی. ما ته مستقبل ډیر تخکاری.
په سیمه کې ځینې عرب هیوادونو قطر سره اړیکې پرې کړې دي. د دې مخ کې هم سعودي عرب کې سرمشریزه شوې و. نو دې هر څه د تاسو څنګه ګوري؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې سعودي عرب خپل طاقت ښودل غواړي. د امریکا ټرمپ ادارې ورته نوی مرستې ترلاسه شوې دي. کېدای شي چې د تهران بریدونه او نور واقعیات اتفاقی شي او یا کېدای شي چې دا بریدونه د سعودي عرب او ایران ترمنځ د تناو نیغ په نیغه نتیجه وي. دا استخباراتي معاملات دي او دا به ډېر زر رابرسیره نه شي.
ستاسو په خیال په ایران کې امنیتي حالات به په افغانستان سره اغېز ولري؟ ځکه چې امریکا په هغه هیواد کې په نورو لارو چارو غور کوي.
I think a lot depends in case of Afghanistan also on what Saudi Arabia.
زما په خیال د افغانستان په اړه سعودي عرب او نور عرب ایوادونه سی فکر لري. دا په اغي منحصره ده. اغي امریکا هڅول شي چې په افغانستان کې حالات ښه کول لپاره نور کار وکړي. د امریکا ولسمشر ټرمپ کمپاین کې ژمنه کړې و چې بهر ایوادونه کې به جنگي مصرفونه راکم کړي. په دې حالاتو کې د نوموړي کار نور سخت شوی دی او فیصله نشي کولای.
his job more difficult to make a decision.
پایران تور دی چې په پاکستان کې شیا ډلو سره مرستې کوي. همدارس طالبانو سره او د زنی منځنی ختیځ جګړو کې ډلو سره کومک کوي. ستاسو د دې څنګه ګوري چې په ټولو مهاجونو با ایران خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي او کڅنګ؟
Well, Iran has been doing that and it has
ایران دا هر څه کوي، خو اوسنی حالاتو کې اقتصادي حالت یې خنډ دی. د تیلو قیمتونه راټیټ شوې دي. د ایران د تیلو راوستو ټکنالوژي ډیره زړه ده. د بانک نظام یې محدود دی. ایران د دننه لوی مسلې لري. ته نور هیوادونو په چارو کې لاس ترل او نور کارونو سره ایران په سختو حالاتو کې دی.
ایران از ان هات واټرز ناو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
ژمنې سره سم اوس وخت را رسېدلې دی د اونیزې خپرونې جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خپرونې کې به پر دې موضوع وغږیږو چې نامنۍ او په ټولنه کې د مشرانو تشې د پښتنو ټولنه څومره اغیزمنه کړې ده او د دې ټولنې په نوي بڼه بیا جوړول به څومره وخت واخلي. دا خپرونه تاسو لپاره هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
جمهوریت
ستړي مشه په نننۍ خبرونه کې بواري چې د پښتنو په سیمو کې د قبایلی مشرانو وژنې او یا لخپل کلیو د دې مشرانو لوتلو سره پیدا شوی حالات څه اثرات لري. د سخت دریځ او ناامنۍ له کبله د پښتنو سیمو تاریخي ارزښتونو ته رسیدل تاوان څومره لوی دی. همدارس د پښتنو ټولنې بیا رغونه و څومره وخت واخلي. دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې چېړو. د اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیرو خبرونه کې موږ لدې خبر شو چې پښتونولي او د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوری ارزښتونه لري او تر ډېره حده له وسنۍ ازادي پالې ډیموکراسي سره سمون خوري. موږ په تیرو خبرونو کې په دې هم خبر شو چې د اوږدې مودې نامنۍ او سیاسي کړکېچونو پښتونولي کمزوره کړې ده او د جرګې دود ته هم تاوان رسولی دی. خبریال او د پښتنو په اړه د یوه کتاب د پښتون کوشچن لیکوال ابوبکر صدیق وایي له تیرو دیرشو کالونو راهیسې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې یا د هغوی جلا وطن کېدو یوه لویه تشه پیدا کړې ده.
د پښتنو ټولنه کې چې دا یوه قبیلوي ټولنه ده، د قبیلو نه جوړه ده. په قبیلوي ټولنو کې عموما خو خصوصا د پښتنو په ټولنه کې د مشرانو رول ډېر مهم دی. دوی جرګې کوي، دوی د کورنیو مشرتوب کوي، دوی د کولونو او د خیلونو مشرتوب کوي او هم دوی سیاسي مشران دي، هم اقتصادي او په معنا اجتماعي مشران دي. نو د دوی وژنو هلته یوه ډېره لوی خالیګاه رامنځته
کړه. ابوبکر صدیق وایي د پښتنو ټولنې بحران وسنۍ نه دی، بلکې ډېرې پخوانۍ تاریخي ریښې لري. دی وایي د درې څلورو پیړیو جنجالونه په تیرو دیرشو کالونو کې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره تړلی دي.
د هغې علت یوازې د مشرانو وژل کېدل نه دي، هغه په دې سیمه کې د 200-300 یا حتی 400-500 کالونه را روان جنجالونه دي چې دا جنجالونه په تیرو دیرشو کالو کې ډیر ګړندي شول او عمده علت دا و چې په افغانستان کې د داسې بدلونونه راغلل، کودتاګانې وشوې او بیا خارجي مداخلت وشو، شورویانو یرغل وکړ او د شورویانو د یرغل په جواب کې نړیوالو د اسلامي توندلارو ملاتړ وکړ. د ټولو خبرو الته یو لوی سیاسي بدلون راوسته دی او هغه بدلون په عمومي ډول ډیر منفي دی.
په تیرو لسو کالونو کې په قبایلی سیمو کې ډیر قبایلی مشران ووژل شول. دې عمل د پښتنو ټولنې ته څومره لوی تاوان رسولی دی؟ په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي وژنو او خرابو سیاسي او امنیتي حالاتو پښتنو ته سیاسي، کلتوري او اقتصادي تاوان رسولی دی.
یو حواله دی کلتور د ثقافت د کړوړ ده. د پښتنو ټول تاریخي حکمت، د پښتنو ټول اجتماعي دانش او د پښتنو ټول کړوړ د منځ د اورولو کوشش شوی دی. په ځای یو دویم دی سیاسي حواله باندې پښتانه په داسې شکل کې اوس دی سیاسي ګوندونو په شکل کې د منظم کېدو سلیه تر ډېره حده پورې داغي ختم کړ. او دریم د پښتنو اقتصاد او سماج چې کوم ارتقائي مرحلو سره به دی سلولو او صنعت او حرفت برات او تجارت برات هغه ماته کړی شو او چې کوم ډېر لوی هغه سرکار وکړی شو هغه داوه چې هغه منحصر کړی شو.
ابوبکر صدیق وایي د مشرانو وژنې یو لوی تاوان دادی چې له حکومت یا له دولت سره د پښتنو اړیکی یا رابطه وشلې ده.
د مشرانو د وژل کېدو له کبله یو لوی تاوان دا شوی دی چې په خوا به د پښتنو په ټولنه کې یووالی و، یعنی د پښتنو قومونو یو لسونو به د یو قوم د ولس په صفت د حکومت سره کار درلوده، حکومت سره به راشه درشه درلوده، هم حکومت د مشرانو سره به رابطه درلوده.
صدیق وایي یوازې دا نه ده، بلکې د پښتنو پښتونولي چې د ټولو قبیلو مشترک ارزښتونه لري او بیا ځینې نارسمي قوانین لري چې هرې قبیلې ته ځانګړي وي، هغه هم اغیزمن شوي دي او تاوان ورته رسېدلی دی. د صدیق په خبره سخت دریځ ډلو دا هڅې کړي دي چې د پښتنو فرهنګي ژوند اغیزمن کړي او ورباندې ځینې شیان وروتپي.
د پښتنو هغه انانوي خبرې هغه اوس په ډیر افراطي خبرو بدل شوې دي. اوس افراطي ډلې کوشش کوي چې په پښتنو خپل خبرې په زور ومني او د هغې تاوان ده چې د ټولنه د هغو خبرو یا د داسې ژوند د منلو دپاره کېدای شي جوګه نه وي.
ابوبکر صدیق وایي که دا حالات نه وای نو رښتیا دا دی چې د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ده. دی وایي د پښتنو په ټولنه کې فرد ډیر ارزښت لري، همداراز په جرګه کې ټول کسان مساوي یا برابر ګڼل کیږي.
د پښتنو ټولنه د همیشه راهیسې ډیر ډیموکراټه وه. دا یوازنۍ ټولنه ده په شرقیغه کې، یعنی په ځانګړو ټولنو کې ده، چې دلته فرد اوس هم ډیر مهم دی. یعنی هر پښتون د بل پښتون سیال دی. دا خبرې په نورو ټولنو کې نه وي. هلته کېدای شي یو خان نواب داسې سړی ډیر زور ولري، په پښتنو کې دا خبره. او بل په پښتنو کې د جرګې دود دستور چې په هغې کې هر سړی برابر دی، یو وزن لري، یو غږ لري، دا هم د دې نښه ده چې د پښتنو ټولنه په اساسي ډول دیموکراته ټولنه.
د صدیق په خبره که ناامني نه وای نو پښتنو خپل فرهنګ له نړیوالو عصري قوانینو سره همغږی کاوه. دی وایي کلتور جامد نه وي، بلکې له وخت سره سره پکې ارتقایي بدلون راځي.
مونږ باید دا یاد ولرو چې کلتور یو داسې شی نه دی چې همیشه په یو ځای ولاړ وي. کلتور همیشه ارتقا کا، همیشه پرمختګ کا، بدلون پکې مهم دی. نو د پښتنو کلتور که هلته خشونت نه وای او د خلک نه وژل شوي، نو ارتقا یې دا وه چې پښتانه باید خپل کلتور د نړیوالو اثري قوانینو سره یا د اثري کړنو سره، د اثري ژوند سره دوی هم یو همغږي وکړي. او په هغې کې دا وه چې باید ښځو ته حق ورکړی شي، باید د پښتنو جرګې نورې هم پراخې شي، باید د پښتنو جرګو دودونو ته داسې لاره هم پیدا شي چې دا باید ولیکل شي په لیکلې بڼه کې، د دولتي قوانینو کې ځای پیدا کړي. په دې کې ځینې منفي خبرې شته، لکه د سواری خبره، لکه بدل هم ډیر منفي دی، بدی هم ډیره منفي ده، چې د دې د ختمولو تلارې چارې هم موندلې شوې.
تر وقفې وروسته ښه راغلاست. تاسې واورېدل چې ناامنۍ، خرابو سیاسي او اقتصادي حالاتو د پښتنو ټولنې ته څومره تاوان رسولی دی. پښتنه دا ده چې د دې خرابو حالاتو سمول به په څه ډول ممکن شي؟ د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه او خبریال ابوبکر صدیق وایي حل اسانه نه دی. دی د دې ټولې ستونزې حل د پاکستان او افغانستان او همداراز د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اړیکو په پیاوړتیا کې ګوري.
د دې حل اسان نه دی. د دې حل په لومړي سر کې دا دی چې د پاکستان او د افغانستان دولتونه قوي شي. د قوي معنی دا نه چې دوی ډېرې وسلې ولري، ډېر توپونه ولري. د قوي معنی دا ده چې دا حکومتونه، دولتونه وکولی شي چې د خپل ولس خدمت په ښه ډول وکړه. په دې کې باید تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دلته باید د افرادو او د ولسونو او د دولت ترمنځ د اعتماد یوه فضا وي. او د دې ترڅنګ پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چې دا په خپل منځ کې ډېر مشترکات لري. یعنی چې څومره په پاکستان او افغانستان کې یووالی کېدای شي، ښه دوستي جوړېدای شي، د خلکو ښه په خط ډول رفت و آمد کېدای شي، داسې کېدای شي په دنیا کې په ډیرو کمو ملکونو کې امکان ولري.
د ټولنیزو او سیاسي چارو شنونکی ډاکټر خادم حسین بیا د پښتنو ټولنې دننه د ستونزو د هواري یو نظر لري. دی وایي چې داسې ډېر هر اړخیزه تحریکونه یا غورځنګونه پکار دي چې پکې د پښتنو ټولنې هره خوا او برخه ګډون ولري.
د دې لپاره یو نه بلکې ډېر شی منظم تحریکونه چې د کلتور په حواله وي، د سیاست په حواله وي او د اقتصاد په حواله وي، هغه ځای په ځای رابرسېره شي. نو که داسې وشوه او ځوانان ځان سره شامل کړه، ښځې ځان سره شاملې کړي او استکاران ځان سره شامل ک او د دې سیمه مین هغه تعلیم یافته خلک ځان سره شامل کړي چې هغه سوچ کولی شي نو زمما خل او د جنگ د صورتحال نه نظام خیال دا دی چې بیا دا 15 کالو کې خپل وجود هغه حیثیت تراوستي شي کوم حیثیت نه چې دی مات کړی شو.
خادم حسین وایي د پاکستان په وسنۍ حالاتو کې د پښتنو په ټولنه کې د مشرتابه د خلا یا تشه ډکول امکان نه لري.
د دغه خلا د پوره کولو امکان په موجوده سکیورټي ماحول کې یا موجوده د جنگ ماحول کې امکان نه لري، ځکه چې کله هم د دې سهاسه کېږي چې دغه مشرتابه د پښتنو د ځمکې مشرتابه د ارتقائي مرحله یا زیګون امکان را پیدا شي په یو ځای کې په بل ځای کې، نو فوري طور په هغه حمله وشي او هغه د منځ یوړل شي.
خو ابوبکر صدیق فکر لري چې امنیت یو داسې موضوع ده چې د افغانستان او پاکستان او همدارس د سیمې د هیوادونو په سیاسي او اقتصادي همکارۍ پورې تړلې ده. ابوبکر صدیق وايي په تیرو ډیر شو کالونو کې پښتنو ل روانو کړکیچونو حالات ډیر زده کړه کړی ده او کچېری ثبات راځي نو د پښتنو ټولنه به بیا ډیر ژر په خپل بڼه د پرمختګ پر لار روان شي.
خو د پښتنو ژوند هم ډیر بدل شوی دی، اوس په ملیونونو پښتانه فرزن په خلیج کې ژوند کوي، الته مزدوري کوي، په ملیونونو پښتانه تحصیل کړي دي، په ملیونونو پښتانه په غرب کې ژوند کوي، نو که الته ثبات راشي او الته سیمایزه همکاري وي نو پښتانه کولای شي چې د خپل دردونه هیر کړي او لیاده مو ونوزي چې پښتنو په دې تیرو ډیر شو کلونو کې د خپلو سختیو د غمیزونه سبق هم زده کړي د پښتنو سیاسینو او د پښتنو مفکرینو دا په دې پوهېدلی دي چې د دوی راتلونکی په امن کې دی، د دوی راتلونکی د دنیا سره په همغږۍ کې دی او په دیموکراسۍ کې.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې چې کومه تشه پیدا کړې ده د هغې سیاسي، اقتصادي او کلتوري څه اثرات ول. موږ پوه شو چې پښتانه په خپلو کړو وړو کې نه یوازې جمهوري دي، بلکې د نړۍ له عصري قوانینو سره یو ځای پرمختګ هم کولای شي، خو د دې لپاره سوله او ثبات یو شرط دی او د سولې راوستل نه یوازې د ټولنې دننه په ټولنیزه او سیاسي او اقتصادي توګه کېدای شي، بلکې په سیمه ییزه توګه هم باید د دې لپاره هلې ځلې وشي. په راتلونکي خپرونه کې به پر بلې موضوع باس کوو. اوس مو په مخه ښه
جمهوریت.
کپی خوره کابلای دلالای لالای دلالای
زنغمای ما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زما د سپی چبین کالای دلالای لالای دلالای
زمنگ زاٹ